سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونې څلور ویش ساته دوام کوي د سهار لښ په ګوډه مخام تر شپګو په لندو څو په 1915 متر او د مخام لښ په ګوډه سهار تر شپګو په منځني څه په 2.9 تاسې د ازادي رادیو خبرونې ریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو په اصل کې چې هغه ونډي هوادونه په جبري ډول د بیا اسناد او افغانانو اخراج روان دي د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې اواز له ایران څخه باندې 8000 افغان کډوال په خپل خوخ افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت وایانت عبدالمطلب حقانی پروندوشم به ویلي ل کوربه هوادونو غوړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي پاروستي او کې له ګونډي هوادونو په ځنګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي لیرانه هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج زیات شوی دی د ایران برنه خبری ایجنس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتم راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 8000 بیا اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې لارې افغانستان ته سپارلې دي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وایي په تیر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په وساري ډول په 80% زیات وی او د حمله په تړاو د مړینو اندازه 1 د ټپي کېدو اندازه 2 زیاته شوې وه د غشمیري خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دي د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پرون دوشنبه دا د غشمیرو له خپرولو سره ویلي په پاکستان کې تیر میلادي کال چې یکشنبه وروستۍ ورځ وه د 1545 حملو کبله 918 کسان وژل شوي او 1350 کسان ټپیان شوي دي هلته چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 380 حملو کې 509 کسان وژل شوي او 816 کسان ټپیان شوي وو دا په تیرو څو باندې 5 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی روس له هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان وال کټینګ کړ په پاکستان کې خونړی حمله زیات شوي دي پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال دخیل بولی چې په وینا د افغانستان له خوري په استفاده په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شاد طالبانو حکومت نه مني نن سهار وختي نه معلومه وسلوالو د خبر پښتونخوا په مریلي کې شپږتنه سلمانیان یا نیان په دز وژل دي د سیمه په خوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړي د ولیدي چې چای مسؤلیت نه دی منلی دغه پیښې محلي اوسیدونکو ته ټکا ورکړې وای دغه نیانو په بیلابیلو سلمانیو کې کار کوه او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو او شمیر لکتر لګا تسلی وخصانو ته زیات شوی دی په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونه خود له په شرط د فرانسې خبري ایجنسی تندن سشن به ویلي په دغه ساحه کې د مرینو شمیر اته تسلی وختال ور شوی دی د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیزي ولړزوه په زورګونه ودانه موټرونه او کیختي زیانمن شوی دی د جاپان چارواکو نن سشن به هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله خپل کورونه د باندې وی روز له هغه چې پرونه د رختر په کچه و شاریه شپږ درجه زلزلې د جاپان ځینی برخه ولړزولي له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته چیر مستیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان د راوتلو خبرداري هم ورکړل شوې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې تمه ده د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ باندې یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا چې د دغې پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي اوس به په دې پلاوی کې نور څوک وي وړاندې درته په خبرونه کې وایو په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده د دا چې خان قرهبغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلد یاستی او همدارنګه دا چې ولې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه درته وړاندې لسیمې جزئیات لرو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د اوښانو د روزنې یو فارم جوړ شوی.
دا څلور کاله کېږي زه دلته اوسم، دا اغزه د کربلاغ دی، دا اوښان خودي دلته ډېر چاغي دي.
د چې نور د اوښانو لپاره څه ګټه کوي او د یو په یو فارم کې څنګه اوښان ساتل کېږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په اوکراین کې به مو د جګړې له جزئیاتو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته، وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. ملتیا مو غواړم
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبرې مجله کې مو زه فریده سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. تمدا د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ سړی کو د سمون په موخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې به په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو، پاکستان ته د ټي ټي پی غړو په سپارلو او د پاکستانی حکومت او د حریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه وشي. جزئیات مې زهري مل لاورو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو، په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت، پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي. د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لاله وړاندې جوړې شوې وي. خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسیږي او راتلونکي غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت د اپلای بعد د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. خو رسپانی نه دي لیکلي چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسایل شامل دي. هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستاني چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخون سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته. په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا کتسم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي، خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کېږي.
نو هم به دا ښه وای چې یو طرف ته طالبان او سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای، نو بل ته توازن هم سره برابر شي وای. نو پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ د خپل سوال ته د شمالي میره وکړو.
په رسنی څخه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان له امله دی. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورن کړی. اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د یک شنبې په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پی په افغانستان کې ځالې لري.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د غزنی په قرهبغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرهبغي د قبر بد وضعیت، هغه د خپل کور د په یو کونج کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي نو باید د خان قرهبغي زیارت له سره ورغول شي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل ویدیز لور ته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اس کې بالاخانه لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر خان کرا باغای د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم د افغانستان وتره سندرغاړی خان کرا باغای چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان کرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دسمالن راټال دي د قبر خونه نوسه دیوالونه یې را کولیدلی او خاورې یې را تو سوي دي پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي که د خان کرباغي کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی وایي ډیری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی
دا بل ورځ هم راغلی وو دغه اجارو کو پاکیې کو صفایې کو چې دغه وکړو چې بېرته ولاړو کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یي که څوک راتلو دا قبر ته ورکوې دی راځي دلې ډېر ورته راځي
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغي د قبر زیارت ته راغلی دی د خان قرباغي د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اوریدلو ته اجازه ورکول کیږي نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی خو د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی
و مورید چې په غزنی کې د خان قرباغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرتله باندې ډیر خراب شوی دی او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه وشي او ورغول شي بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوی دی وایي دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوه خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملي او نظري کار د زده کړو زمینه برابره کړي دوی ټینګار کوي چې اوس مال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارد شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي ورسو خوستاو د تغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې ورو
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټرانو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند اداري او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په هغو روغتونونو کې د ستاژ دورې د بشپړولو زمینې برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژۍ سمبال وي. دوی یاد څرګندونې د احمد شاه ابدالي د خصوصي لوړو زده کړو موسسې د لسمې دورې د نهو شپېتو ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. فارغ شوی ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال راډیو ته وویل
د راتلونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاري ساتو. لوړپوړو چارواکو مسؤلینو هغه کسان چې د دولت په راس کې دي لاغوی مغوښتنه داده چې موږ ته د عملي کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړې بهیر هم منفي اغیز کړی او هغوی غواړي چې د دوی مالي اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمینه هم برابر شي. یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزی وایي
خو پرتلون کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهمه ده چې موږ ته د کاري زده کړو زمینه مساعده کړي، ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دی. دغه هیله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې موږ ته دغه زمینه مساعده کړي ترڅو موږ عملي زده کړې هم او بریالیتوب سره سرته ورسوو.
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ د کمښت ستونزې ادبي وایي تر څو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو مؤسسې دا برخه غني نه کړي په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالی وویل
نو موږ د ځوانانو نه زما هیله داس ده چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ طبابت عصري کوي، مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وتوانیږو چې د بهرنیو هیوادونو نه د تداوۍ لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد، اکمال او ودانیو ته پام شوی، خو تر اوسه هم د دې هیواد وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یکشنبې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. له نن سهاره په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا تمبول شوي. د حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تېرې شنبې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل سالم محمد سالی نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبې راهیسې د شاهد په نوم یو سل اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولي دي. د د پوینه د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او دوه نوي نور کسان ټپیان سوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکی وی نن سهار غنو چودونو پلازمینه کیف ولړځاوه او په غنو ساحو کې برېښنا پرچاو سو. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د غنو حملو د شندولو راپور ورکړي، خو تر دې څو ساعت مخکې د روسیې بي پيلوټ الوتکو کیف شار په نشه کړ. په ختیځ شار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد پونم جوړ شوی نوی الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه د خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل سول او تر سلو زیات نور ټپیان سول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لږ تر لږه په څلورو ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منزله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیره نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې ورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه وو؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړې ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشې شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشې شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لا ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو بند وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو بند تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
په تیرو 2 کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل ځپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنې شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپل خوخه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نور هغه اعتراض کوونکی میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هېڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشرې شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي لا هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک سا نشي اخیستلی.
تمنا زریه پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو له خوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the
situation. Pakistan باید د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي. په افغانستان کې بشري بحران بلد اندېښنې وړ مسله ده، او د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په اړه شوې سروې کې ویل شوي چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي.
اوس مهال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو ځله ادا کړې چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دا یې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلې واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. په دې بارغس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هېڅ مشکل مو حل نه شي. موږ دغه اواز دي د ولاړو فرو چارواکو ورسېږي چې موږ د ستونزو راغلي کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما ورور دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي. ډیره مننه به ایسته څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي. ډیره مننه.
ازادي راديو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مې دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکړي. موږ دغه هیله درلودې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزورې دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دې څخه دا هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوی منی مای که در چا 25 دقیقه بس لرو خود تر حقی اولان دی لند خبرونه. په دا سال کې چې لا ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی، د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800 زره افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستنه شوي. د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پرون دوشنبه له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال سره سم چلند وکړي. د پاکستاني سوډنیز بنسټ وایي په 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حملې په بې ساري ډول په 1971 زیاتې وي او د حملو په تړاو د مړینو اندازه 1 او د ټپي کېدو اندازه 2 زیاته وه. دغه شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د پاکستان د شخړو امنیتي څېړنو مرکز پرون دوشنبه د دغو شمېرو له خپرولو سره ویلي په پاکستان کې تېر میلادي کال چې یکشنبه وروستۍ ورځ وه شپږ سوه 15 حملو له کبله 900 کسانو ژوند بایللی دی او 1350 کسان نور ټپیان شوي دي چې دا د تېر کال پرتله ډېر شمېر و. نن سهار وختي نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په میرعلي کې شپږ نایان یا سلمانیان په ډزو وژلي دي. دا سیمه پخوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده. د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې چای له مسؤلیت نه دی منلې تایید کړې ده. دغه پیښې محلي اوسیدونکو ته ټکان ورکړی او وایي چې دغه نیانو په بېلابېلو سلمانیو کې کار کاوه. او په جاپان کې د وروستیو زلزلو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېر 40 ته پورته شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم له خوده له بشر د فرانسې خبرې ژانس نن سهشنبه ویلي په دغه ساحه کې د مړینو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. دغه زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیسي ولړزو په زرګونه ودانۍ موټرې او کښتۍ زیانمن شوې دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او د بسرحده خبريالانو ټولنې ویلي چې 2023 میلادي کال کې د افغانستان دننه د رسنیو ازادي محدود شوه او پر خبريالانو فشار زیات شوی دی. د افغان خبريالانو مرکز ویلي چې دغه کال کې د افغان خبريالانو له حقونو د سرغړونې 138 پیښې ثبت کړې دي. په دغه پیښو کې د خبريالانو مرګ ژوبله، نیول کېدل، شکنجه او سپکاوی شامل دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه فعالیت کوي له دغو اندېښنو سره ډېره موافقه نه ده او وایي وضعیت دومره هم پیچلی نه دی لکه بهر کې میشت بنسټونه یې په ډاګه کوي. پوښتنې دا دي چې 2023 کال افغان خبریالانو او رسنیو ته څه ډول یو کال و؟ رسنۍ او خبریالان له کومو عمده ستونزو سره مخامخ شول؟ نوي کال ته هیلې څه دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارو څومره د بیان ازادۍ مخه ډپ کړې؟ د ازادۍ راډیو اونیز بحث کې پر همدې مسلو خپل ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د پژواک خبري اژانس خبريال عبدالرقیب سائل، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حفیظ الله بارکزي. درې واړو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې له نیک مرغه درې واړه ملمنو سټډیو سره وصل شوې دي. راځي سائل سے بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو عملاً په افغانستان کې خبريالي کوي، له خبريالي سره مسرو کار دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي له موضوعاتو سره مسرو کار دی هر ورځ. 2023 کال د یو خبريال په توګه څنګه راته تشریح کوي؟ څه ډول یو کال و تاسو لپاره؟
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته، خغلی بارګزی صاحب او وجدانی صاحب دواړو ته. دغه راز د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، خدای وکړي چې په خیر وي. 2023 کال زبې هغه لنیکه مرغه په دې پایل وکم چې د 2020م د اګست له پیښه وروسته بیا د 2020م کال په جریان کې کوم کارونه په خبريالۍ کې کېدل له دې 2020 سره که پرتله کو نسبتا ښه شوی وو. په دې معنی چې لومړی اسلامي امارات واکمن شو، بیا ورپسې یو کال دوی حکومت وکړ، لغه وروسته د دوام کال ته دوی حکومت کې وغځېد. نو لږ تر لږه د خبریالانو بیان ازادي، رسنیو سره د دوی بلدتیا، دا هغه څه دي چې مونږ یې ښه بولو. ولې په دې برخه کې کومې غوښتنې چې د رسنیو دي، د خبریالانو دي، ستونزې دي، د بیان ازادۍ په وړاندې د اطلاعاتو ته لاسرسي مسله ده، دا لا هم په خپل حالت پاتې. خو کوم حکومتي پالیسیز چې ورته وایي، د هغوی پروسیجرونه او تګلارې، په دې برخه کې هم هر حکومت خپل تګلارې لري، خپل اصول لري، بیان ازادي څنګه غواړي واوسي. په ټوله کې که داسې ووایو چې 2023م کال د افغانستان ژورنالستانو لپاره نسبتا د 2020م او 2021م د نیمایي ښه وو، ولې د بیان ازادي په برخه کې د اطلاعاتو ته لاسرسي په مسله کې هغه کومې ستونزې چې یادېږي وروسته په بحث کې ته خبرې وکړو، هغه په خپل ځای پاتې، ځکه کوم څه چې غواړي اسلامي امارت وړاندې کوي هغه دوی وړاندې کوي، تبلیغ کوي، بیا رسنۍ هم دغسې توقع لري چې هغه خپری کړي. ولې ستونزه دلته ده چې په کوم مسایلو چې خبریالان غوښتنه کوي، لکه تحقیقي سوژې لري، تحلیلي مسایل غواړي پوښښ کړي، یا هغه مسایل چې لږ تر لږه رسنیو ته مهم وي، د هغې په اړه متاسفانه سي منابع نه حاضریږي، حکومت نه حاضریږي. او له دې سره په خوا کې بعضی وخت خپل فشار هم تر خپل حد لري چې دوی پالیسی ورته وایي، یا به دوی خپل هغه نورمونه ورته وایي چې دوی حکومت دانه غواړي. نو رسنۍ هم په دې برخه کې احتیاط کوي او لږ تر لږه هغې ته ژمن دي څو په اختلاف کې واقع نه شي او یو ډول مقابله جوړه نه شي. نو په دې برخه کې په دې کال کې ځینې پېښې هم شوې، ولې ځینې مسایل هم شته تر کومه کچه چې موږ دلته کار کوو، ځینو خبرې علام سره چې کوم خبرې ما کړې دي،
کور ودان سال سب ډیر مننه وجدانی سب ستاسو د پایل خبري هم اورود. 2023م کال افغان خبري اعلان ته خصوصا تاسو په تبیید کې د نورو افغان خبري اعلان له حال خبري چې د محل په افغانستان، په پاکستان او ایران کې دي، تاسو لپاره داسې ډول یو کال پلان وکړي کړه ته تشریح کړئ.
سلامونه اونې کې هیله لوګین سب تاسو د پروګرام درانو ملمنو ته او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. کته هم لکه څنګه تاسو ته معلوم ده، د طالبان دراتک سره په افغانستان کې د بیان ازادي پر وړاندې او خبريالانو او رسنیو پر وړاندې ډیر لوی ګواښونه سره دوی مخامخ سو، او پراپرونه کم لیدل کیږي چې تر 50% رسنۍ او دغه خبريالان مجبور سي هواد پرې دی او نور هواد ته ولاړ سي. نو په دې لړ کې ډیر خبريالان چې هغه ونه کولی شي تر اوسه پورې اروپایي هیوادو ته ولاړ سي، دوی په پاکستان او په ایران کې ژوند وکړي. نو دا خبريالان په دغه دوه هیوادو کې ډیر په بد حالت کې دوی ژوند کوي، دوی ته د کار نشټوالي زمينه دي، تر څنګ دوی د دغه حکومتونو لخوا د دوی د پالیسي د بدلیدلو سره د افغانانو د وستل د دوه هیوادو نه خبريالان یو په داسې حالت کې دوی مخامخ شوی دي، ورسره شپه ورځ دوی په دې فکر کې دي چې کله به د پولیس له خوا دوی نیول کیږي او بیرته افغانستان ته بشړل کیږي. نو زما په اند فکر کوم چې د تیر کال خبريالانو د پاره په تبعید کې یو ښه کال نه و. هغه خبريالان چې په دغه دوه هیوادو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او دوی په تمه دي چې کله به دوی دغه دوه هیوادو نه هغه امن هیوادو ته لاړ شي. دوی ته د کاري زمينه نشته، دوی د ویزې مسلې شته، او دغه چې د دواړو حکومتونو له خوا ورځ تر بله د افغانانو لیږدول بیرته افغانستان ته دغه ستونزې د خبريانو
سره. بله وجداني صاحب، کله چې په کور دننه کې د خبريانو پر وضعیت تم شو، تاسو دغه ورځني مسایل ساري له خبريانو سره تماس لرئ؟ په افغانستان کې دننه مخکې سایل صاحب ورته اشاره وکړه چې وضعیت نسبتا 2022 او 2021 کال شپه ګمیاشت ته خښوي، تاسو هم د وضعیت د ښه کېدو شاهدان یې، ځکه طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ تجمن دي.
زه د ساحل صاحب د تفصیل
خا فکر کوم له وجدانی سب سره زموږه اړیکه پرېښ ولا تخنیکی همکار به محاسبه وکړي چې بیرته وجدانی سب سره اړیکه ونیسي. بارک زای سب ستړي مشي تاسو په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي او ټولنه مو چې هم د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه له شاوخوا څخه باندې څلور لسیزو راهیسه په افغانستان کې فعال ده او کار کوي. تاسو وضعیت څنګه ارزوي؟ تیر کال سره رقم کال وو خاغلی بارک زای؟ ډیره مننه
زم په خپلوار درنوم المانو تا تخنیکی همکاران تا و خلا مسلکان تا سلامونو وایمه. دقیقا یعنی ده تیر کال پا پرتلا که دیر تغییرات و غلیدی کمیسون ده سرغلون و شکایت فحال اسو اتا مسلکی کسان اسم اغا کسان چه ده طولن مسئول ده تر تلویزون پوری کمیسون ترالل اوسم تلاش جریان لري چې باید د رسانه عالی شورا فعال کو. پر صورت رالو دی خبره ته چې زما په هان چې موږ معلومات درو په دوه دیش ولایت کې نمائندگی د ژورنالیستانو ستاسو د ورځې راپورونه راځي. فکر کوم زما په هان ورځ په ورځ ښه کیږي، خو یوازنی ستونزه چې خبریالان هم شکایت کوي یا بهر ته ځي، ګرچه د نو د نولس سوه یو پنځوسم حقوق د اتباعو یا د کنوینسیونونو په حساب هر څوک حق لري چې په خپله چېرته ژوند وکړي، خو په صورت د دوی کار دي. مګر اصلي ستونزه اقتصاد دی. که اقتصاد بېرته مرسته شي، زما فکر کوم چې ډونران د خارجي په ډېره دقیق او دقت عمل به وکړي او یو شفافیت هم پکی زما پاند استوزه ده خبریالان با عال رالو بیان آزادی تا حسا بیتر معلومه ده چی هر بلک زن تا یو قانون لری، فرهنگ لری، نو ده بیان آزادی خبر بلکل واضح ده. فتیر اول اسکالا موز دیر شیان ده ولی دل تا توحین، ادگرمات، یعنی دیر مشکلات و مگر سرخط تا سرخط بلکل معلوم دار خبره ده پی و ملکی. نو زما په اند همدا اوس هر یو رسانه فعالیت کوي، خبریالان ځي او راځي، خو اقتصادي ستونزه لري. که دغه مشکل حل شي
بل بارک زاسب د طالبانو له خوا د فشار موضوع څومره د پام وړ ده؟ دغه د بسرحد خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده، د طالبانو ځینو پالیسیو رسنۍ محدودې کړې دي او آزاد فعالیت ته نه پرېږدي. خبریالان هم ورته شکایتونه لري.
دا خبره نشته، دا خبره نشته. موږ د پدننه کیو اڅه چوي ډیره دقیق وایو، نه څه به تر معلومه ده چې خبریال مطابق ده نړیوال اصول باید به طرف باید پاتې شي، نه چې مثال د یو چا په ګټه خبرې وکړي. دوم خبره دا ده چې دا چې دوستان مثال د خبریالان مرکز یو ریپورت خپور کړی دی یا د بېپوله خبریالان، زه فکر کوم چې په ژورنالیزم کې دقت ډېره مهمه دی او موږ په دننه ژوند کوو. څه چې دوی وایي زه شخصا مخالف یم. هر څوک ولې چې هر یو خبره د ژورنالیست که ریپورت جوړوي، که ژانرونه د ژورنالیزم جوړوي، ډېره دقیق او مستند به وي. دا چې د باندې نه دا یو رپورټ جوړ کړی دی، زه فکر کوم چې طرف دی زما په هند باید دا کار سرینه ولې چې اصول د ژورنالیزم
نو بارک زای صاحب عمل موږ تاسو ګورو چې خبریالان نیول کیږي. دا اوس هم درې خبریالان لک تر لګه د طالبانو په توقيف کې دي. مثلا د اکثر رسنیو نشرات بند شوی، مثلا د همدغه زموږ د رادیو نشرات هم د طالبانو له خوانه په ولایتونو کې بند شوی دي.
یو خبره خدا دی چې حقیقت باید یو بل سره باید شریک وي، ولې چې اصول د ژورنالیزم یو خبریال ته بالکل واضح خبره کړې دي چې باید په کومه لاره کلار شي، کمیلي ګټه په خبرې کې د بشریت خبره وي، بالکل قوانين د دنیا په ساته کنسولنو فیصله کوي. رالو دې خبر ته چې کدی ازادي راډیو دی خامخا باید اوسنی نظام سره باید شینی خبرې به وکړي. زه فکر کوم چې په دې اکرا مشکل نشته، خو یو څه ته پرونه دي چې د دننه ورکی هغه یعنی مستند نه دی، طرف دی. نو رالو دې خبر ته چې یو څه د رسانی چې بند شوی دی، یعنی په دې د طالبان نه ورسته، دا مالدار خبره ده چې اقتصادي ستونزه دي. دا خبره ما بالکل د یونما سره شریک کړم، یونسکو سره شریک کړم چې تاسو که غواړئ رښتیا د وطن سره د بیان ازادي ادهام کې بشري حقوقونه مداها کې راځي چې لکه مالمین غوندې په کونټونه کې ماش اوله کې چې دیو خانه رسنۍ همکاران ته مثلا خبريالانو کارمندان رسنۍ ته مرسته چې دغه خوانم اعلانونه دي چې یونسکو دې که هر څوک دې دا به مرسته وکړي چې هغه یعنی فعالیت شروع کړي.
بله کور ودان برګزای صاحب
اجازه راکړئ
مهرباني
کمیسون د سرحدونه او شکایت غړي ما ټول خبري مشته معلوم دي او په ډیره دقیق به طرفانه مش عمل کوو.
و مننه بارگزای صاحب ته تاسو راګرځو سلامات او سهیل صاحب تاسو نظر او بارگزای صاحب سره څومره موافق یی بارگزای صاحب وای چې په افغانستان کې وضعیت د خبريالانو او رسنیو خدي فقط کوم رسنی چې تړل شوی دی یا هم محدودیت په ځان لګولې لامل تر ډیره اقتصادي دی وای چې د طالبانو پالیسي او تګلارو ډیر اغیز نه دی کړی.
لورین صاحب د بارگزای صاحب محترم خبرې په خپل ځای ولې تر ډیره زه موافق نه یم ځکه خواله څه معنا لري آیا خواله همدا معنا لري چې څه چې حکومتونه وایي رسنۍ همدا خبره کوي آیا یو خبریالي سی یو بی‌طرفه او یو ملي رسالت دی یو هیواد لپاره همدا په دې معنا ده چې څه چې دوی په ټویټرونو او په ایکسپانډ کې خبري همدا مو ریپورت کو کنه مو د افغانستان د ولس اکثریت غږ باید ووسو چې ستونزې لري دا ستونزې باید حکومت ته کېږدو حکومت باید خبرګون وخی د ځینو ناقصو راپورونو د یادونه وکړه ناقص راپورونه کله جوړیږي په مسلکي لحاظ باندې هغه وخت چې منابع یا مسولین جواب نه وایي مونږ دا مسله دلته ځینو مسولینو سره مطرح کړې هم ده ما اشاره وکړه چې 2022 په پرتله خواله په دې معنی راغلی چې لک تر لګه چارواکي په دې پوسوي چې رسنۍ مهم رول لري دی ویټولنې په پایښت او په ثبات کې زر اعظم د فشار خبره ته چې دای وای فشار نشته صحیح ده چې چارواکي وایي چې رسنۍ مستقیما کار کوي فشار نشته ولی د رسنۍ او مسولینو نه د جوازونو په تمدید کې دا تضمینی و بولا دا بلاسلیک ته اخیستل شوی چې د حکومت د اسلامي امارات اصول او نورمونو ته باید نه کې او نورمونه داري چې لګ تر لګه په دوی په ضد باندې څنګه خبري.
بله او سائل صاحب به خیدغه داسې راپور نه دی چې د دنجونو د خوندزیو د خزو د کار موضوعات او د خزو د حقوقو موضوعات چې تر ډیره د نړیواله ادارې هم اندېښنه په خیدې دغه مسلو پر راپور کې یا هم د مظاهرو پر راپور ورکونه کې رسنۍ آزاد نه دي او رسنۍ سانسور کیږي او رسنۍ تویل شي چې باید کتاب په دې اړه باندې راپور نه ورکوي. البته محلي رسنۍ یادوم باید وکتل شي یعنی د طالبانو لخوا سانسور په وځه شوی دی دغه راپور نه وندخني څومره پر ځای دی تاسو ته دی وی دی او خبريال پتوګه چې فعالیت لري افغانستان کې
دقیقا ځینې مسائل دي چې دوی لپاره د سحکاري چې دا سره کړی دی لکه دا ځینې مسائل چې تاسو یادونه وکړه زه خپل دی وی غونډې جریان درته وایم حالته ستانګزي صاحب خبري وکړي چې د جنونو پاړه یې تون خبرګون درلود رسنۍ او دا ټول ریپورت کړي د زموږ په ګوند په ګډون باندې ولی اگر څوک سیدا غونډه پلان کړي واغوي مونږ او ځینې رسنۍ هزارې او پښتنه کوي چې د بحث مرکزیت بل څه دی تاسو ریپورت بل څه دی ما ته جالبه ده چې رسنۍ هغه مسائل چارځښت ولري چې کوم څه دی وطن په درد باندې تمام اداله شي هغه ریپورت کوي هغه د خلکو د زړه غږ ریپورت کوي مونږ معمولا یا رسنۍ معمولا اړمن نه دي چې د حکومتونو لپاره تبلیغات وکړي ولی په دې برخه کې هغه دادی چې توقع هله نور کلونو ته داده سي لګ تر لګه د ذهنیت خسي باسونه ډیر سي او قناعت وکړي چې مونږ خبريالان رسنۍ د واټنونو درا کومول لپاره مهم رول لرو د ولسونو غږ پورته کولو برخه کې د حکومتي مشکلاتو د حکومت غږ د پورته کولو برخه کې مونږ رسالت ډیر عالمي ده ځینې مسائل به پیښیږي لکه مونږ دا وایلی شو چې دلته هغه د منابعو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی مسله ده خواله دا دی چې دوی راځي عالمي د خپلو کارکردګیو او کړنو په اړه ریپورت ورکوي ولې کله چې خبريالان پوښتنې کوي هغه بې ځوابه پاتې کیږي دا مسله مهمه ده چې په کار د پدې تمرکز وسی د دوه ورځې مخکې غونډې داسې هم درته وایلی سم چې غونډه کې خبريالان ګډون کوي حتی د پوښتنو په اړه پوښتنې ترې کیږي چې تاسو بل موضوع خواته پوښتنې نه کوي په ټوله کې زه دا وایم چې سعید دوی به وخت ضرورت لري نوې په استلال مقابله راوتی دي دا بهیر دا دا د علم کار دا بلکس وخت ضرورت لري زله دې سره موافقم چې مونږ باید انتظار وباسو ولی په زینو برخو کې چې مصلحات کېږي باید مصلحات وسی او لک تر لګه غدار سي پرسنۍ او حاکم دا باید ملت لپاره د ملي ګټو لپاره دا باید لمانځه یوړل سي او درسنۍ او مسولین نو خبريالان باید دا مسولیت ادا کړي چې ځینې وخت رسنۍ او مسولین خبريالان حتی حکومت خلک باید یو بل سره کینی خبره واوري کوم برخه کې انعطاف پذیری کېدای شي کوم برخه کې نشي کېدای کله چې دا وضاحتونه موجود سي نو هو خبريالان کوشش کوي چې د ملت غږ راپورته کړي او د ملت طرف ونیسي.
او سائل صاحب ډیر مننه. کور ودان ملمنو تر دې ځایه بحث کې دا مسایل مطرح شول چې په افغانستان کې په نسبی ډول په 2023 کال کې د رسنیو لپاره یو څه فضا خښوي ده. خاغلی بارگزی ویل چې د سرغړونو د چړنو کمیسون جوړ شوی دی او د رسنیو عالی شورا هم جوړیدون کده. اما خاغلی سایل چې خپل عملا خبريال دی افغانستان کې کار کوي یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو لخوا فشار نشته پر رسنیو باندې د خبری کانفرنسونو پر مهال خبريالانو ته ویل کېږي چې باید له موضوع پرته پوښتنې ونه کوي او دغه د نورو فشارونو یادونه هم وکړه. خاغلی وجدانی ستاسو په نظر څه کول په کار دي ترڅو دغه نوې 2023 کال چې پیل شوی په دغه کال کې رسنۍ ښه مزل وکړي او د کال په پای کې مثلا دغه ستونزو شاهدان ونه وسو راځي د بحث لږ ذره په حلارو باندې راتم کو بیا هم داسې پای ته رسو.
ډیر مننه که اجازه راکړئ صرف په یو دوه دقیقې زوارم یو تبصره ولرم. تاسو ګورئ طالبان هغه وخت کله چې دوی پر رسنیو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل دوی ویل چې کوم رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې دوی ویل په تعدیل سره اگر قانون ته اطلاعات تازه راسته که کوم قانون چه و دوی ویده لک به تعدیل سی برتبه دا قانون به اجرایی سی خب متاسفانه تا حوز پوری دا قانون اجرایی نده سوائی صرف به طالبان لخوا سوال از دستور العملون صادر سوائی ده فقط دستور العملون پر اساس رسنه کنترول کیږي لکه څنګه چې بارګزه سیبوي کچیر یک څوک د طالبان پر خلاف خبری وکی دا په دې معنا ده کوم طرف ده نو د پرسنۍ خدا قانون نه ده کله چې تو د چارواکو نه انتقاد کوي یا د یو مسؤل نه انتقاد کوي نو ته ورته وایي چې ته طرف یې نه بلې خوانه که څنګه موږ تاسو وګورئ تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه بین المللي رسنۍ باندې لکه څنګه ازادي راځي همدغسې نورو رسنیو باندې په افغانستان کې بندیز ده ولې چې بخت کې داسې کسان دعوت کېږي چې هغوی کولی شي ډېر په اسانه توګه دوی د طالبانو د کړنو باندې انتقاد کوي خو دغه زمینه بیا داخلي رسنیو ته مساعد نه ده. زه خپله شاهد یم کله چې زه د داخلي رسنیو سره بحث کوم هغوی ماته وایي چې په خپله خبرو کې احتیاط کوه نو زه چې ورنه پوښتنه وکړم ولې دوی راته وایي چې موږ ته اجازت نشته چې دغه خبرې بیا موږ ته بېرته په افغانستان کې دوی نشر کړو نو دا هغه موضوع دی چې خیری رسنۍ د طالبانو تر اختیار لاندې د مختلف نهادو له لارې دوی کنټرول کیږي. د حل لارې ما پانده ده چې دغه قوانین چې تر اوسه پورې په خوا په نظام کې وکړي چې دوی تعدیل هم پکې راولي نو بیان ازادي ته په خاطر د احترام وکي خبريالان ته هغه حقوق چې کوم ورته نیول شي هغه ته احترام وکي خبريالان دې نور دې ته مجبور نشي چې طالبانو د خوخي پر اساس دوی خپل راپور جوړ کړي یا رسنۍ د طالبانو د خوخي پر اساس به خپل خبرونه سانسور کړي هغه نور څه بیان نشي کړي که چیرې دا قوانين پلیس په افغانستان کې زه فکر کوم چې رسنۍ په پرمختګ به پکې راشي که چیرې دا قوانين نور هم سخت شي په افغانستان کې تاسو ګورئ نیمه رسنۍ د طالبان د راتګ سره تړل شوې دي نیمه نه زیات خبرنګاران خبريالان افغانستان خوشې کړي دي لاړ دي نورو هیوادو ته که چیرې دا دوام ومومي زه فکر کوم چې رسنۍ کوم لاسته راوړنې چې وو ته په دې شلو کالو کې زوایم دا راسته ورنی به د لاس لاړ شي او د رسنۍ په برخه کې څنګه افغانستان پاتا هیوادو کې اوس ځای لري په دا 2023 کال کې ستول نه تیر مقام د افغانستان په دریم کټګوري کې دایره غلې دي نو دا رسنۍ زه فکر کوم په مختګ به کې ونی شي څو پر دا قوانين پلي نشي په افغانستان کې
او کور ودان خاغلی بارګزای راځي په سر کې دغه د خاغلی وجدانی او د سایل سره په خبرو لاندې تبصره وکړي چې دوی د زونستونز یادونه وکړه عملا د زینو داسې بیلګو یادونه وکړه چې د طالبانو مسؤلان په خبری کانفرنسونو کې خبريالانو ته ورزیه ورته وای چې ټاپیک دغه ده تاسو کوشش کوي چې راپورنم پر همدې موضوع متمرکز کړي چې تقریبا د سانسور یو هڅه بلل کیږي په دې لاندې تبصره وکړي او بیا وایي چې آیا 2023 کال کې چې اوس موږ تاسو په پایل کې یو د وضعیت د ښه کېدو هیله شته ځکه د کمیسیون د سرغړونې کمیسیون جوړ شوی دی د رسنیو عالی شورا هم تاسو ویل چې د جوړېدو په حال کې ده
ډېر مننه ډېر لنډ په تبصره وکړو تاسو به سره معلوم دی معلومه ده چې هر ملک یعنی ځان ته فرهنګ لري امریکا دی که نور ملکونه دی او رسانه چې جوړیږي د سابقه قانون پر اساس هلته تضمین هم په دې معنی ورکوي چې خلاف د قانون عمل نه کوي اوس اولس کاله شاید و هر شی ته خو د اصولو پر اساس رسانه تلاش کوي چې باید خپل مخاطبین زیات کړي یعنی د خلکو خبره ده یعنی د فرهنګ پر اساس باید عمل وکړي یو خدای ځواب دی بل خبره ده چې زه ترې هغه موافق یم موږ تلاش کوو حتی د لاسرسي قانون کمیسیون پاله کړو نو په دې اساس دا دغه خبریالان چې خارج ته تللي دي یا برسانی بندیږي عامل بالکل واضح دي ولې رښتیا خبرې ونه کړو که رسانی رښتیا لکه ولس کاله مخکې سپورت سي د دوناران د خوانه د دې هدف او رښتیا چې د بشري حقوقو دعوا کوي کومه کومه بیرته نه پیل شي زما په ان فکر کوم چې اصلي اصول د اقتصاد دی که خبريال دی که رسانی بندي
خو بلګزای سید طالبانو تګلارو هم مخ د رسنۍ ډب کړي ځکه مخ کې ملمنو ویل چې هغه ملمنو چې را بلل کې یوغوي ته ویل کې چې تاسو انتقاد ما کوي په حکومت باندې
ګوره راځي چې د اصول او معیارونو د ژورنالیزم پر اساس حرکت شته چې وایو بت وایو د څخونه کیږي چې یو طرفه یو حرکت دې ترې یو هدف پورې یو دوی سره موافق یو ترې یو هدف پورې مګر عامل باید پیدا کړو کله چې عامل پیدا شو اصول هم به حل شي مثال د مکتبونو خبره ده د مکتبونو خبره خبري اثر روان دي نو له سبا به ان شاء الله خبري اثر د معلوماتي او د افغانستان ډیالوګ به شروع شي د حل لاره به پیدا شي خبر یا سری کولی سی چې یو لار به پیدا کی د هغ لار پیدا سی زما په هر فکر کوم چې د مطلبونه ان شاء الله اخر لار به پیدا سی
بله بارک زاسب لاند ته پر سره کې په پای کې وکړي چې د وضعیت د خکې دوه احتمال شته په نوې کال کې ځکه د خبرونې بحث لګ پاتې دی
ګوره زما په هان څومره چې تغیرات راغلي دي یعنی د اول ورځ نه چې لارونه وو بیا موږ من دی وکړو چې نه تل کانفرنس ونیول قانون درسانې چې اته مخکې قانونونو ترې حاده پورې اعلان شو مجایز اعلان وکړي چې د قانون پر اساس تاسو عمل به حرکت وکړي دا معلوم شو کمیسیونونه چې تیر کال مې کمیسیون جوړ شو سش کال ډیر یو قوي کمیسیون جوړ شو د اکثریت ژورنالیستان دي مسلکي کسان دي زما په ان په 2023 کال کې ان شاء الله چې ورځ پر ورځ تغیرات براسي امید لرو او کوشش به وکړو یو خبر یو پیشنهاد یو وړاندیز خبريالان ته لرم چې راځي د اصول پر اساس حرکت وکړو د ملي ګټې پر اساس حرکت وکړو هر ملک ځانته ملي ګټې لري
و کور ودان بارک زای صاحب سلامات او سید بحث د پاش بوتنګ د شوی فقط سایل صاحب تاسو د پای خبري هم او آیا هلیشته چې وضعیت خشي داسې سرکونه تاسو ګوري مهرباني پلانډو کې د خپل نظرات وای
ډیر مننه لودین سی بیا وړاندیز لرم مشخص وړاندیز می داد چې لطفاً طالبان باید اطلاعات تلاش رسی کمیسیون ورسره قانون ژر نهایی کی رسنۍ هیڅ کلام د دوی تر چاتر لاندې د حکومتونو تر چاتر لاندې د دوی حکومتونو په مقابله کې نسی درېدلای دا درک دی ولري دغه راز کچیر تر سره یو تا اطلاعات لاسرسي حق ورکړل شي ځین مسالو باندې کار وکړای شي دا څو غټي لري غټي دا چې دلته باغه بیان ازدي په رښتینه معنی تمثيل شي نړیواله ټولنه باندې درکې چې وو په افغانستان کې اوسنۍ حکومت داجمنتیا لري او د پامل کې ثابت کړي نو په دې سره باندې خبري اعلان ژوند نم کیږي لکه تر لګبرا راولاړ شوی کوم اندښنې چې مونږ او نور همکاران لري دا به محل شو ولست به ګټه دي د ورسيږي ځکه هیڅ کلمه رسنۍ
جبهه نشي نیولای چې هغه غواکي حکومتونو ته چپکولو کې مهم رول ولري، بلکې یو داسې رسنیز مسلکی ډیپلوماسي ضروری ده چې خپل غاړو سره خبري وشي. دا حکومت دی، حکومتونه معمولا ولسته مسولیت یو مسولیت دی رسنیو په واسطه
لیدلای شي. ډیر ډیر مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدل ته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د پژواک خبري اجانس له خبريال عبدالرقیب سایل په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون له ویان حشمت الله وجدانی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر حفیظ الله بارگزی صاحب نه ډیر ډیر مننه.
ستا دا پنگڑو شرنگ شرنگ ہر سہارا پسٹل میں پزڑکی میں